دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 9 په کابل کې 8 او دلته په پرا کې د سهار 6 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل 8 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او دا مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو د نننۍ 9 ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بېلابېلو راپورونو تر څنګ سندرې هم پکې لرو، خو تر هر څه وړاندې ورسیږي د دې مهال خبرونو ته. لومړی د مهمو خبرونو سرچکی. افغان حکومت د پاکستان له لوري د راکټي حملو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. افغان طالبان ادعا کوي چې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی لیږلی دی، او هند له پاکستانه غوښتي چې د دوی پر پوځي اډې برید کوونکي وسلوال ژر او په ښکاره محاکمه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. افغان حکومت د ننګرهار پر ګوشتي او لالپورې ولسوالیو د پاکستان لوري راکټي حملې وغندلې، او پرون په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابراهیم حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاري. د ننګرهار پر ګوشتا او لالپور ولسوالیو د پاکستاني پوځیانو په وروستیو حملو کې د افغان سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون مشال راډیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه په دې اړه ښاغلي حسین ته اعتراض لیک ورکړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حمله وغندلې او څرګنده یې کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي، څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابراهیم حسین په لارپور او ګوشتا ولسوالیو کې پر دې حملو خواشینی څرګنده کړه، او ژمنه یې وکړه چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. افغان طالبان ادعا کوي چې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی لیږلی دی. افغان حکومت په کابل کې د تیرې اونۍ تر هغه خونړي برید وروسته د مذاکراتو په وړاندې سوړ غبرګون وښودی چې 46 کسان پکې ووژل شول. افغان ولسمشر اشرف غني د ویان مرستیال د واخان منپال تیره ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلاوی په موجودګۍ خبر دي، خو تر هغه به هلته ولاړ نه سي تر څو پاکستان خپلې هغه ژمنې نه وي پوره کړي چې په دغه هیواد کې موجود د هغو طالبانو مشرانو په ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرې یې رد کړي دي. د طالبان سرچینو رسنیو ته ویلي چې د دوی د قطر سیاسي دفتر دوه کسیزه پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د لیدو لپاره په دوشنبه کراچي ته رسیدلی دی. په قطر کې د طالبانو یو ویان ریچرز ویلي چې د دې پروا نه لري چې کابل په غونډه کې برخه واخلي، ځکه دوی وار د مخه خپل سرلنۍ جګړه پیل کړې چې بریاوي لري. په پاکستان کې میشت یو مشر طالب فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دا پلاوی به ډیر ژر له پاکستاني او افغان چارواکو سره لومړنۍ خبرې پیل کړي. تېر میاشت طالبان د سولې په مذاکراتو کې له ګډون انکار کړی و، او د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لخوا د سولې لپاره څلور اړخیزې ناستې بې ګټې بللې وې. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روس باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. نوموړي پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل چې د شنګای همکاري سازمان باید د افغانستان په پوځي او سیاسي ځنډ کې ښکېل نه سي. کریموف زیاته کړه چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلول د ټولې سیمې لپاره ډېر مهم دي. په دغه وروستیو میاشتو کې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د کابل او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره ناکامې هڅې کوي. د کریموف په وینا د افغانستان بې ثباتي شایي د سیمې نورو هیوادونو ته هم وغځېږي. پوتین وویل چې روس او ازبکستان د ترهګرۍ ضد نړیوال ائتلاف د رامنځته کېدو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د نړیوالو امریکایي ځواکونو ګډې قمانداني له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوک کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې ځواکونو ګډې قمانداني د حقاني شبکې او وسلوال طالبانو د هغو اتو ځانمرګو بریدګرو نومونه خپاره کړي چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند فرناندو استریلا پرون په دې اړه مشال راډیو ته وویل
ګډ ځواکونه باور لري چې د حقانی او طالبانو 8 تنه په کابل، پروان، خوست او لوګر کې پر مهمو ځایونو د ځانمرګو بریدونو پلان لري. دا کسان د حملو په پلان او ترسره کولو کې په همکاري مشکوک دي. موږ پریکړه وکړه چې د دې کسانو په اړه معلومات د دې لپاره خپاره کړو چې زموږ او زموږ له افغانو همکارانو سره مرسته وسي، څو دا کسان ونیسو او د بریدونو مخنیوی وکړو.
شاغلی اسریلا د جزات ورکولو ډاډه وکړه، خو څرګنده یې کړه چې په دې اړه یې خپل کره استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره هم شریک کړي دي. هند پر پاکستان ټینګار کړی چې پر یوې هندي هوایي پوځي اډې باندې د برید کوونکو وسله والو شر او ښکاره محاکمه کې پرمختګ وکړي. دا غوښتنه تېره ورځ د دواړو لورو ترمنځ د مذاکرات د بحالۍ پر مهال وسوه. د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات په جنوري میاشت کې د پاکستان پولې ته نږدې د هند پر پټانکوټ هوایي پوځي اډې تر برید وروسته وځنډېدل. دا مذاکرات په تېر کال دسمبر میاشت کې هغه وخت پیل شوي وو چې کله هندي وزیر اعظم د خپل پاکستاني سیال نواز شریف لیدو ته په یو ناڅاپي سفر لاهور ته سفر کړی وو. هند پر پاکستان میشتې وسله والې ډلې جیش محمد د دې برید تور پورې کړی چې اووه هندي پوځیان پکې ووژل شوي ول. هند وایي په دې تړاو د اقدام وړ استخباراتي معلومات اسلام آباد ته ورکړي دي. پاکستان تېر میاشت د پیش ځای ته خپل پلټونکي ولېږل او ادعا کوي چې د پښتنو ګرویژونو لپاره د جیش محمد ډلې د مشر په ګډون اووه مشکوک غړي نیولي دي. پرون په نوې ډلې کې د هند د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جیشنکر له خپل پاکستاني سیال اعزاز احمد چودري سره د لیدو پر مهال د برید په پلټونکي پر ژر او ښکاره پرمختګ ټینګار وکړي. خبرونه لمشال اډیس خبري. یو امریکایي پوځي جنرال وایي په تېره یوه کال کې عراق او شام ته د تلونکو سوال شمیر کم شوی دی. میجر جنرال پیټر ګیرسټن پرون د امریکا دفاع وزارت وویل چې تېر کال بغداد ته تر تګ وروسته ورته معلومه شوه چې په میاشت کې یو نیم یا دوه زره وسلوال اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای کیږي، خو اوس دا شمیر دوه سوه ته راټیټ شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غله مشال رادیو خبري. د مشال رادیو په لمړي سرنی خبرونه سلام پختونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. افغان حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د پاکستان له لوري د راکټي حملو په وړاندې اعتراض لیک ور کړی. د افغان بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي سفیر ته ژر تر ژره د حملو بندولو وویل شوی.
باید این تخطی ها هر چه عاجل پایان بیابد.
په قبایلي سیمه مند اجنسۍ کې د حکومت د نوې پالیسۍ له مخې پر نږدې واټن واقعیات څلور نوي سکولونه وتړل شول. د سیمې ولس پر دې ګام د خواشینۍ او غوسې څرګندونه کوي.
الټه کار شروع دی ځکه چې هغلته هغه مهمې شروع کړی دی، دلته زموږ نه اسکولونه ختم کړل، نو موږ دا وایو د ماشومانو مستقبل دی نه خرابوي.
بلخوا په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پر مهال دوه نوي سکولونه زیانمن شوي یا وران شوي وو، خو اوس حکومت وایي د بیا رغونې کارونه یې پیل کړي دي.
هغه نایټو سکولونه پرول د هغې شوې دی، په هغې باندې کار روان دی. چې کوم سکولونه داسې دي چې هغه فلي ډسټروید دي، نو په هغې کې موږ ټینټونه حکومت پرووایډ کړي.
د هند او پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالانو په نوې ډیلی کې پر دوه اړخیزه چارو بحثونه کړي دي. پر دې سربیره په روانه خپرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر راپورونو تر څنګ سندرې هم درته لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. تر پر مخ کې په لومړي سر کې اسلام آباد ته ځو. د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان د اوس موږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار په خیر.
ډیره مننه احمد شاه، تاسو هم سهار په خیر.
مننه رابعه. داسې راپور دی چې په پاکستان کې د لژکیو مذهبي لژکیو احمدیانو په اړه یو راپور خپور شوی دی. په دې کې ویل شوی دی چې په 2015 کال کې هم پر دوی باندې هماغه شان بریدونه کېدل او پر دوی باندې د تشدد پیښې نه دي کمې شوي. په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کړئ.
بالکل، احمد شاه د جماعت احمدیه لخوا خپور شوی کلنی راپورټ کې ویلي شوی دی چې د احمدیانو خلاف کرکه کې اضافه شوې ده او د دوی خلاف د امتیازي سلوک سلسله لا هم روانه ده. احمد شاه د رپورټ تر مخه کال 2015 کې د عقیدې په بنیاد دوه احمدیان وژل شوي دي او د دې تر څنګ په جهلم کې یوه کارخانه هم سوځول شوې وه. د هغې نه علاوه د رپورټ وایي چې په یو شمېر کورونه هم د دې سوځول شوي دي. احمد شاه رپورټ مخکې ویلي کې چې کال 2015 کې د پنجاب صوبې د علما بورډ په سفارش د جماعت احمدیه لټریچر ممنوع ګرځول شوی دی، کم چې خپل د احمدیانو پر احصایه کې هم نه دی پاتې شوی. دی وایي چې دا اقدام د عین آرټیکل د شلم خلاف ورزی هم ده. د دې تر څنګ د ټولنیز امتیاز په اړه رپورټ وایي چې کال 2015 په مقامي انتخاباتو کې د ووټونو لپاره د احمدیانو ځان له فهرستونه جوړ کړی شوي وو. د مقامي ووټونو کې دا رپورټ وایي چې د احمدیانو لپاره خنډونه جوړ کړی شوي وو. د دې نوا رپورټ لیکي چې حکومت د احمدیانو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
ډېره مننه ربیع، زموږ سره د تازه معلومات شریکولو، ښه ورځ ولری.
د مشال رادیو د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
تاندې هلی
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیم بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخي په غاړه
په دو نیم بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیم بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیم بجو.
زما غلا مشال رادیو خبري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو او اورید. یو سر راځو خپل لومړی راپور ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د دې وزارت ویاند مشال رادیو ته ویلي چې دا کار یې د پاکستان له لوري د راکټي حملو په وړاندې د احتجاج څرګندولو لپاره کړی دی. افغان حکومت په وار وار شکایت کړی چې د پاکستان له لوري د دوی پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه کیږي. په دې نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان حکومت د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حملې غندلي او په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اعتراض لیک سپارلی دی. د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو په وروستیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته په اعتراض لیک کې پر دواړو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لوري د درنو وسلو د حملو په اړه د حکومت اندېښنې ثبت شوې دي.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حملې وغندلې او څرګنده یې کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین په لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې پیښو خواشنی څرګنده کړې ده او ژمنه یې کړې چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي ولسوالیو له ډېرې مودې راهیسې د درنو وسلو د حملو خبر نه خپرېږي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم په کونړ، پکتیا او ننګرهار کې د پاکستان لوري د دې حملو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې په ځینې ځایونو کې حتی د پاکستان پوځیان د افغانستان پر خاوره رامخکې شوي دي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بانه اوریدای شي. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. او اوس راځو د قبایلی سیمو پر لور. د ریشنلایزیشن په نوم د حکومتي پالیسي لمخې په مومند ایجنسی کې څلور نوي سکولونه تړل شوی دي. د سکولونو تړل په ځد تیر مازیګر د مومند ځای مشرانو په یوه خبري غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه تړل شوی سکولونه دي بیرته پرانیستل سي او د دوی په سیمو کې یو شمېر امنیتي او نور مشکلات دي چې له وجې دوی خپل ماشومان په لیرو سیمو کې واقع سکولونو ته نسي لېږلی. په دې اړه د نور حال لپاره د مشال رادیو خبریال غلام بو سره پوره کوي.
د مومندو قبایلی مشرانو په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د دوی په سیمه کې سلور نوي سکولونه د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې تړل شوي دي چې له وجې د سیمې جنکو ته زیات مشکلات رامخته شوي دي. ملک عطاالله ترګزی دې لړکی مشال ریډیو ته وایي
دا خو د حکومت بند کړی چې یاره دې کې تعداد کم دی ماشومانو دوی هغه لیست نه ختم کړی بالکل ختم کړی دا هغه سټاف چې دی ټیچر سټاف چې دی عینور علاقو ته ولې تقریبا ختم شو او هغه ماشومان چې نن سبا داسې دشمنان دي چې څوک نه لیږي هغه نه ځي یو بل سره اختلافات یا څوک اسیم نه ځي او خاص کر سپیشلی به جنکۍ هغه به څوک نه لیږي یاره یو 45 سکول نه به جنکۍ.
او د حلیمزو تحصیل ملک باغیشا مشال ریډیو ته وویل چې د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې د هغه د کلی د جنکو سکول هم تړل شوی دی او په دغې وجه د هغوی د کلی خلک ډېر خپه دي.
سکول د جنکو ختم کړی دی چې په هغې کې د 240 کې 62 ماشومان داخل دي. نو اوس هغه جنکۍ او ماشومان چې کوم دي هغه بس کورونو کوڅو کې لوبې ټغالې کوي او د وطن دښمنانې لانجې کونجي دي. په 2 کیلومیټر او 3 کیلومیټر کې تک چې کوم دی او بیا خاص کر زنانه نو دا مطلب مو سره سراسري ظلم کېږي او د بده مرغه دوی چې کوم قدم اوس پورته کړ د خلکو هغه زړونه چې کوم دی هغه مات کړل د جنکو چې کوم هغه شوق او یا د پلارانو د مومیندو هغه ختم شو. دوی خناری و چې تاسو تعلیم عام کوئ عام کوئ او زما چې څومره سوچ دغه د دوکې خبرې دي.
خو د ریشنلایزیشن پالیسۍ په لړ کې د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د څانګې یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي مشال ریډیو ته وویل چې د ریشنلایزیشن پالیسۍ یوازې په مومندو قبایلي سیمه کې نه ده عملي شوې بلکې په ټوله قبایلي سیمه کې تر دې دمه د دې پالیسۍ لاندې 400 هغه سکولونه تړل شوي دي کومو کې چې د ماشومانو شمیره ډېره کمه وه او په دې 400 سکولونو کې هر هغه سکول تړل شوی دی چې نږدې 3 کیلومیټره کی ور سره بل سکول موجود دی. خود مومن ایجنسی ملک خان محمد وایي حکومت یو اړخته ماشومان په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل کړی دی او بل اړخته یې سکولونه بندول پیل کړی دي او لری سکولونو ته د ماشومانو په لیږدولو کې دوی یو شمیر مشکلات لري.
د ماشومانو مستقبل نه خرابوي د پین په ځای د لا ټوپک لاس کې نور دی بل زنانه چې کمی دي کنه دا ماشومان چې کمی دي دا لري اتلی هم نشي. دوی خو غالبا چې د 1 کیلومیټر نه غیر قبایلي علاقه ده په دې کې هم مختلف جوهات دي.
د مومندو قبایلي مشرانو په خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې بند کړی شوي سکولونه دي واپس خلاص کړی شي ګنې دوی به بیا په احتجاجونو لاس پورې کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
اوزو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې په باړه کې د نامنی او پوځي عملیاتو په وخت وسلوالو شاوخوا 2 نوي سرکاري سکولونه وران کړي خو د دغو سکولونو د بیا جوړولو لپاره پر یو منصبه کار پیل کړی دی. ځینو وران سو سکولونو کې خیمې لګولې او په راروانه ګرمۍ کې به دغه سکولونه نږدې حجرو کې شروع کوي. بلخوا بیا ځایي خلک وایي چې په سکولونو کې د سازانو کمی دی او باید دا هم ورته پوره کړل سي. په دې هکله نور حال سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواري راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باړه کې په دې تیرو 2 کلونو کې خواوشا 2 نوي سرکاري سکولونه وسلوالو په بمی چاودنو سره په مکمله توګه له منځه وړي دي. خو د دې سکولونو د بیا رغولو لپاره یې پلان تیار کړی دی او په دې وروستو کې دې سیمې ته راستنو شو زده کوونکو لپاره یې متبادل تعلیمي نظام په خیمو کې شروع کړی دی. په دې هکله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان مشال ریډیو توای
مسر په باړه کې تقریبا 92 سکول نه داسره چې هغه فولي یا پارشلی په دې حالاتو د لاسه په جنگ کې تباه شوی دي. هغه 92 سکول نه مکمل داغه پی سی باندې تیار شوی دی اپروول داغه شوی دی په هغه باندې کار روان دی. چې کوم سکول نه داسره چې هغه فولي ډیسټروید دي نو په هغه کې موږ ټینټونه حکومت پرووایډ کړی دی. په هغه ټینټونو کې فلحال ماشومان لګیاري سبق وایي ول چې اوس د ګرمۍ موسم راغونو موږ فیصله دا کړی چې کوم نږدې حجره یا جماعت دغه سکول سره وي د ماشومان هغه ته شفت کو چې په خطر خپل سبق وبایي او ان شاء الله چې کومه وسره وسره ضرورت دي ډېر ادارې موږ سره د خیر ښېګڼو لګیا دي کار کوي. په هغه سکولونو کې د واش فیسلټیز مختلف کلاس رومونه چې څه فیسلټیز په هغې کې پاتې دي هغه ورته پرووایډ کوو.
نوموړي زیاته کړه چې کومو سرکاري سکولونو ته استادان نه راځي نو باید ځایي خلک دي دوی ته اطلاع ورکوي.
په دې کې موږ خاص طور باندې د عوام نه دا تعاون ډېر ضرور دی ځکه چې هر یو سکول ته هر علاقې ته رسېدل د حکومت لپاره هم ډېره مشکله ده. نو څومره چې عوام موږ سره په دې کې تعاون کوي د سیستم به مزید بهتر کیږي انشاءالله.
او د باړې شلوبر غلام حیدر پردی وایي چې دوی په خپل حجره کې د جنکو یو پرایمري سکول شروع کړی دی خو د ښځینه استادانو په کې کمی دی.
دا ماشومان ولې دغه علاقې د مینې دپاره چې د دغو خلکو د تعلیم سره مینه ده موږ په خپلې حجرې کې زوی ورکړی دی زوی کړم دي د اوبو بندوبست هم ورته کوو خپل محنت چې کوم دی موږ کېږه کوو. د تعلیم د چارواکو نه مو ډېرې غوښتې وکړلې کنه هېڅ اثر نه کېږي. پنځه سوه بچې د موسره نن سبا سبق وی دوی ټیچرې دي ما دا ارز وکړو هغو تعلیم والا لا چې مولا ټیچرې روکو نه روکوي نو دال دی نو
چارواکي وایي چې یو اوږده موده پس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باډه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي او د خیبر پختونخوا گورنر د ځانګړي پرمختیایي پروګرام تر لاندې پکې د بیا بحالۍ کارونه پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او اوس خیبر ځو د کورمې پر لور. په کورمې ایجنسی کې د مخیزو ځای خلکو سره د پولیټیکل انتظامیې لخوا ځینې داسې وعدې سوي دي چې تر اوسه نه دي عملي سوي. په دې کې یوه د کورمې په خوړ باندې پل د جوړولو ده چې د ځای خلکو سره تیر پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه کړې وه. د سیمې خلک وایي پولیټیکل انتظامیات خپلې ژمنې پوره کړي. دا چې انتظامی چارواکي څه وایي د تاریخ اورکزي په راپور کې به یې واورو.
په کورمه کې د مخیزو اوسیدونکي غوښتنه کوي چې حکومت د کورمې په خوړ باندې د ګاډو لپاره د پل جوړولو خپله وعده پوره کړي. د دې په خبره شرقي او د غربي مخیزو ترمنځ د کورمې په خوړ باندې پل د جوړولو وعده څلور کاله وړاندې ورسره شوې ده خو لا هم نه ده عملي شوي. ځایي مشر محمد زبیر مشال لوډیو ته وایي کله هم بارانونه وشي نو د دوی لارو تړلی شي ځکه چې په دې خوړ باندې پل نه دی جوړ شوی.
دلته شهاب علي شاه پولیټیکل ایجنټ و څه اعلان کړی و ایف ایس پی والا ته بقاعده هدایت جاری کړي و چې دا پال توره زر نه زر جوړېدای شي دا د جوړ کړی شي خو اوسه پورې ورباندې کار نه دی شروع. ضروری متعدد پاره دے سموی کلا د تیونو وخت روشی د فلډ صورت ای نو د دی وخت بیا مو د ایجنسی نه بیخی کار شو مو بچی صدی کی سبق ای الته مور سی نه کیږي.
د کور می خور د کال پټولو وختونو او په خوشی دوګه برانی موسمونو کې ډیره اوبلری مخیزو سمیتا یا والا صدی نه په کوچی او بل په الزو تل دا خزایو سی دن کی وای په دغه لارو دوی تک را تک پډیره مشکله کوي زکه چې دغه لارې ډیره وګدي او خطرناک دي. د سیمه یو بل مشر حاجی محمد شوی شال لوډیو د وای په خړ باندې پل له جوړېدو سره یوازې د تګ را تک ستونزې نه حل کیږي بلکې دا به مخیزو سیمه نیخ په نیغه د ټل پاړه چنار لوی لاس سره ونخلوي.
دا لکه حکومت دی کنه پوری شرقي مخیزایو ته آئی سخی احمد شان لون دی اړولی کې لاره دي ته مخامخ پال منظور دی جوړ دی اوس نه بل سر نه صرف توی باندې اغ دی پلاچا والا دی. دا به مو هغه سره ملو شو لکه مین روډ سره به مو لان ملو شو سادی تبوی مور صحیح ډیر اسونه شي.
د کور می انتظامی چارواکي تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو ته وای د غپل اهمیشتا خدا ډیر غړته او دوی سره دومره فند نشته چې جوړی کړی.
د سره واده شو خو پاغه باندې جی سامل درآمد نو شوې لکه پراپر داغه لکه اپروول یا سانکشن نو شوې چونکی دا ډیر غټ پروجیکټ کتا سو کتلې د فاصله ډیر زیاته ده لکه مطلب تو یو سایډ نه بل سایډ ته نو دا چونکی ډیر غټ فند غواړي لکه پی ایس ای بو ویلیم د شي زبا کوشش کوم برانه که زما ته پڼ میلاو شي یا زه دغه وکم او یاد دی کې ما سره لوکل کمې مینه دی داغي زموږ سره تاونی نو انشاءالله چې هاي لیول باندې ټیکل شي نو انشاءالله بیا به کار کیږي.
واضح دی چې په کورما کې یو شمیر علاقې داسې دي چې په هغو کې کله هم بارانونه وشي نو لارې وتړلې شي ځکه چې هلته کې په خوړو باندې پلونه نه دي جوړ شوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. د جنوبي وزیرستان له توی خولې څخه د مارچ پر لسمه نیټه د فاټا د پرمختګ ادارې د څوسو کارکونکو ته کورنوي غړي وایي چې حکومت د دوه کارکونکو د رخلاصو لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته کړي. تیره ورځ په پېښور کې د تشوسو کارکونکو د کورنیو غړو یوې خبري غونډه کې له حکومت د دوی د خپلوانو د رخلاصو لپاره د سنجیده هڅو پیلولو غوښتنه وکړه. خو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام بیا وایي چې په دې لړ کې یې درې سیار لاندې ګرفتاریانې هم کړي دي او امنیتي ځواکونه په سیمه کې د لټون عملیات کوي. نور حال زلان یوسف زهره کوي.
له جنوبي وزیرستانا د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یا د قبایلي سیمو د پرمختیا د ادارې تختول شوي کارکوونکو کې د چوتنګي ډیم پراجیکټ ډایرکټر عقیق بنگش هم شامل دی. پېښور کې د خبري غونډې وروستو د نوموړي زوی حارث بنگش مشال رډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه د اغوا شوي کارکوونکو د راخلاصولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
حکومت افورټس بالکل زیرو دي. دا دروغ ته سړیان سټارټ نه ول نه لګي او چې دن به رها شي هغه به وشي. مونږ جرګې روانې دي اورال خبره ډن شوله اور دا اوس مونږ ته ټوله دا خبره خبره واضح شولې چې دا ټول دروغ دي ځکه چې هغه خپل رابطه وکړله هغه کارانو هغه وایي مونږ خبرو تم تیار یو مونږ هر شش ته تیار یو خو مونږ سره حکومتي لیول باندې څوک خبره نه کوي
د یو تختولی شوی کارکونکي شاهد خان تر فرید خان وایي چې اغواکاران دوی ته د افغانستان له نمبرو ټلیفونونه کوي او د تختولی شوی کسانو د سر قیمت ترې غواړي چې د ورکولو توان یې دی نه لري
هغې ټلیفون والا دا ووایي چې تاسو په 15 دین کې 30 کروڑ روپۍ برابرې کوي د ټولو کسانو
مونږ سره چې 10 کروڑ روپۍ وایي نو مونږ به په وزیرستان کې په 20,000 نوکاري کړی یو زما وراره غریب په 20,000 باندې هلته نوکاری کړه کچا نوکاري سرویئر والا وزیرستان ته تللی دی پسې
جنوبي پاکستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ایف ڈی اے د کارکونکو د رخلاصولو لپاره ټول ممکن کوششونه کوي پام دی چې سوره وړاندې د ایف ڈی اے د اتو تختول شوي کارکونکو څخه یو کارکونکي لاغوا کارانو د منګولو راخلاص شو او وس و کارکونکي د اغوا کارانو په ولکه کې دي زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
اس مشغله مشال ریډیو خاوري تیر ورځ د پاکستان او هند بهرنیو چارو سیکرټریانو په نوې ډیلی کې سره ولیدل دا په جنوري کې د هند پټانکوټ پر هوایي اډې تر وسوال بری درسته د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو لومړی لیدنه وه تر ملاقات وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت ویل له پاکستاني سیکرټر سره د پټانکوټ پیش پلټون موضوع شریک کړ او اسلام آباد ویل له نوې ډیلی سره په بلوچستان کې د هندوی استخباراتو لاسوهنې په اړه خبرې وکړې پښتانه دا د چای د چارواکو لیدنه به د اسلام آباد او نوې ډیلی په اړیکو کې بدلون راوستای سي او کنه په امیر ساحل د دې پښتنې
د نهې پر ورځ د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې ویل ایس جی شنکر له خپل پاکستانی سیال اعزاز احمد چودري سره په خبرو کې د پټانکوټ پر هوایي اډې د برید پلټنو کولو ټینګار وکړ بیان زیاتوي په لیدنه کې له پاکستانه غوښتنه وشوه چې د هند بحري ځواک پخوانی نیول شوي افسر کلبوشن یادف ته د رسایي ورکړل شي په عین وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري له هندي سیال جی شنکر سره په پاکستان کې د هندیو استخباراتو د لاسوهنې ترڅنګ د کشمیر پر لانجه هم خبرې وکړې شنونکي وایي د دواړو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټانو لیدنه یو وړوکی مثبت اقدام دی خو دوی د نوې ډیلی او اسلام آباد حکومتونو خبرو شویو بیانونو ته په اشاره وایي چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا هم پیچلې دي د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان مشال راډیو ته وویل پر امریکا د 2001 زیږیز کال سپتمبر تر حملو وروسته نوې ډیلی د ترهګرۍ ضد نړیوال احساس په کارولو د دواړو هیوادونو مهمې مسالې او لانجې شاته غورځولې دي
حقیقت دا دی چې د هند او پاکستان مسلې ډېرې پیچلې دي او په تاریخ کې ریښه لري د ستمبر 11 تر حملې وروسته هند په پوره غور دا پریکړه کړې چې د ترګرې ضد له نړیوال احساس او هلو زلو د ګټې اخستو له لارې به پاکستان تر فشار لاندې ساتي هغوی هڅه کوي چې له هرې موقع ګټه واخلي چې خپل ولس ته پیغام ورکړي او ځان ته هم باور ورکړي چې پر دوه اړخیزو مسلو له پاکستان سره له بامانا خبرو اترو ځان لرې وساتي او یوازې د ترګرې په موضوع خبرې وکړي په بله معنا ښکاري داسې چې هند غواړي د پاکستان او هند ترمنځ مسلې له سره تعریف کړي خو د نوې ډیلی دا ډول فکر کار نه کوي یعنی یوازې پر پاکستان له دباو یا فشار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسلو منظرنامه نه بدلیږي
په نوې ډیلی کې د هند پوځ پخوانی جنرال او د سیمهیزو چارو پوه اشوک مهتا له شمشاد احمد خان سره مخالفت کوي او وایي نوې ډیلی غواړي چې له اسلام آباد سره به معنا خبرې وکړي خو په پاکستان کې د واک ګڼ مراکز دي چې تل د خبرو بهیر ماتولو هڅې کوي
په پاکستان کې داسې ملکي یا سویلین حکومتونه نشته چې ټول واک په لاس کې وي هلته ملکي حکومت تل کمزوری وي او د کورنیو مسلو له کبله لا پسې کمزوری کول کېږي د مثال په توګه اوس د پاناما اسنادو مسله ده کله د ممتاز قادری معامله وي کله عمران خان او داسې نور دا هر څه اتفاقا نه کېږي دا هغه کسان کوي چې په هیواد کې دننه د واک توازن خراب کړي دا هغه قوتونه دي چې د هند او پاکستان اړیکې ښه کېدو ته نه پرېږدي په دوی کې یو مهم د پاکستان فوج دی فوج نه غواړي چې اړیکې ښې شي او که غواړي هم نو د داسې ایجنډې د لارې غواړي چې فوج خپله جوړ کړي.
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان زیاتوي چې که د پټانکوټ یا د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي پیښې وشي هم باید ډیلی او اسلام آباد خبرو ته دوام ورکړي. پخوانی هندی جنرال اشوک مهتا زیاتوي چې پاکستان نه یوازې وړې ټاکټیکي اټومي وسلې لري بلکې چین هم د پاکستان له لارې په سیمه کې د هند نفوذ کمولو هڅه کوي، نو ځکه باید نوی ډیلی په هر صورت له اسلام آباد سره خبرو ته دوام ورکړي.
از مشغل مشال رادیو څخه اوري د سهار 9:30 بجې سوې د مهمه خبرونو د لنډیز اوریدو تاسو پام راګرځوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. افغان حکومت د ننګرهار پر ګوشتي او لالپورې ولسوالیو د پاکستان له لورې راکټي حملې وغندلې او پرون یې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاري. افغان طالبان ادعا کوي چې پاکستان ته یې د سولې خبرو لپاره یو پلاوی لیږلی دی. افغان حکومت په کابل کې د تیرو اونۍ تر خونړۍ برید وروسته د مذاکراتو په وړاندې سور غبرګون وښود چې 46 کسان پکې ووژل شول. د افغان ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان منپال تیر ورځ رشرس خبري اجانس ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلای په موجودګۍ خبر دي، خو تر هغه به هلته ولاړ نه سي تر څو پاکستان خپلې هغه ژمنې نه وي پوره کړي چې په دغه هیواد کې موجود دغو طالبانو مشرانو په ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرې یې رد کړي دي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روس باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. نوموړي پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل چې د شنګای همکاري سازمان باید د افغانستان په پوځي او سیاسي ځنډ کې ښکیل نه سي. په افغانستان د نټو امریکایي ځواکونو ګډې قمانداني له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې ځواک ګډې قمانداني د حقاني شبکې او وسایل طالبانو د هغو اتو ځانمرګو بریدګرو نومونه خپاره کړي چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. هند پر پاکستان ټینګار کړی چې پر یوې هندي هوایي پوځي اډې باندې د برید کوونکو وسوالو ژر او ښکاره محاکمه کې پرمختګ وکړي. دا غوښتنه تېره ورځ د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ پر مهال وسوه. د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات په جنوري میاشت کې د پاکستان پولیس ته نږدې د هند پر پټانکوټ هوایي پوځي اډې تر برید وروسته ځنډېدلې وه. او یو امریکایي پوځي جنرال وایي په تېر یوه کال کې عراق او شام ته د تلونکو وسوالو شمیر کم سوی دی. میجر جنرال پیټر ګیرسټن پرون د امریکا دفاع وزارت وویل چې تېر کال بغداد ته تر تګ وروسته ورته معلومه شوه چې په میاشت کې 1.5 یا 2 زره وسوال اسلامي دولت وسوالې ډلې سره یوځای کیږي، خو اوس دا شمیر 200 ته راټیټ سوی دی. دا مهم خبرونو تر لنډیز وروسته اوس تاسو پام د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سره زهیر د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم چکې راخیستې دي، راځئ چې ورته غوږ شو.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپله اداریه په پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه باندې لیکلي او وایي د وفاقي حکومت د وعدو او باور باوجود په مغربي سړک کې له ځنډه کار اغستل او له دې وروستو د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د ځمکې ورکولو نه انکار دا مسله نوره هم کړکېچنه کړه. د ادارې په وینا چې د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام پورته کولو معنی دا ده چې تنگ شي نو په جنگ شي او د دې ټوله ذمواري په وفاقي حکومت پرې وځي، ځکه چې خیبر پختونخوا په هر ډګر د خپلې برخې لپاره اواز پورته کړو، احتجاجونه یې وکړل خو د وفاق په رویه کې څه بدلون را نغی. اداریه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لخلي لیکي چې دې منصوبه کې ورسره وفاق دوکه کوي، ځکه چې یوه دستوره کې ورته د چین سفیر ویلي دي چې مغربي لار په پاکستان چین اقتصادي راهداري کې د سره نشته. اداریه اخري کې کی باید چې وفاق په خپل وعدو او لوزونو کلک ودرېږي او د تحریک انصاف چیرمین عمران خان او د صوبې وزیر اعلی او نورو سیاسي ګوندونو لا نیغ په نیغه بلنه ورکړي چې دا رنګ په دې منصوبه باندې سنجیده بحث وشي، که دې لړکی سغلط فهمي هم وي چې هغه لری کړی شي او په دې موقع یو لیکلی ضمانت هم ورکړل شي چې د دې مسلې پوره پوره حل راوستي شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په پاکستان تور لګولی چې افغانستان حملو لپاره د پاکستان خوره کارول شوی او د په وینا چې د افغان طالبانو مشران په پیښور او کوټه کې ناستي او په افغانستان حمله کوي. د ادارې په وینا چې د اشرف غنی د دې بیان سره سم په قطر کې میشته افغان طالبانو یو ډله اسلام آباد ته د مذاکراتو لپاره را رسیدلې چې ښایي پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او د دې مقصد لپاره تل د سولې د عمل هرکلی کړی او د سهولتکار وړاندیز یې هم کړی دی. ادریه اخیری کلی کې هیڅ یو تن له دې انکار نشي کولی چې د پاکستان او افغانستان په شمول د ټولې منطقې پرمختګ او خوشحالي په امن او د دواړو ملکونو په ښه تعلقاتو کې پټه ده. نو د ښه تعلقاتو ساتلو لپاره به دواړو ملکونو له په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه کول وي او ښه تعلقات مخ په وړاندې بوتلو لپاره به ورله سنجیده ګامونه اخیستل پکار وي او د خبرو اترو او د مذاکراتو لپاره پاکستان او افغانستان له یو غوره او مؤثر نظام جوړول پکار دي چې دارنګ مشترکه مسلې هم هلته هواریږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیم حالات او د نړۍ مطبوعات نه لهیکا کار وړاندې کوي. د پیپل خبریالان سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز په کراچۍ کې د امریکایي خبریال ډینیل پرل د قاتل د نیولو ګام ستایلی دی. برخو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغان ولسمشر اشرف غنی پر هغه غوښتنه چې پاکستان دي د وسلو طالبانو پر ضد اقدام وکړي مقاله خپره کړې ده. د دواړو راپورونو تفصیل له عبدالحکا کړه اورو.
د بیپولو خبریالانو سازمان ریپورټرز ود آؤٹ بارډرز د سه شنبې د ورځې په بیان کې وایي چې د پاکستان لخوا د یو امریکایي خبریال ډینیل پرل په تښتولو او وژلو کې لاس درلودونکي د نیولو ګام ستایي. ډینیل پرل په 2002 کال کې وژل شوی و. د کراچۍ د جنایتونو پلټونکې څانګې عبدالرحمن عرف سندي نومې مشکوک کس نیولی و. دی د القاعده او حرکت الجهاد اسلامي غړی دی. د آر ایس ایف د ایشیا د څانګې مشر بنجمن اسماعیل ویلي چې دوی د هغو کسانو پر ضد چې خبریالان وژني او بیا له سزا بچ سي په لړ کې دا یو ډیر لوی پرمختګ ګڼي او هیله لري چې دا به د انصاف په ترلاسه کولو کې یو مهم ګام ثابت سي. د زیاته کړه چې د ډینیل پرل وژنه د هغو ترګرو ډلو د لیونتوب یو مثال و چې بهرني خبریالان یې د هغوی د حکومتونو د پالیسیانو له وجې د قربانۍ په ګډو واړول. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې تر یو کال پورې له پاکستان سره د کار کولو وروسته افغان ولسمشر د سه شنبې په ورځ خپل دریځ بدل کړ او خبرداری ورکړ چې که اسلام آباد د طالبانو د مشرانو پر ضد فوجي اقدام ونه کړ نو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته به لاړ سي. ورځپاڼه لیکي اشرف غنی هڅه وکړه چې پاکستان په تیره بیا د دې هیواد طاقتور فوج وهڅوي چې یاغي طالبان د خبرو مې سراولي خو د کابل په شان بریدونو افغان ولسمشر مجبور کړی چې خبرې اترې ختم کړي. نیویارک ټایمز د چارواکو په حواله وایي که څه هم د خبرو اترو دروازه بنده سوې نه ده خو پر ځای ولاړ حالت ته په کتو سره اشرف غنی تر فشار لاندې وو چې نور د پاکستان پر ضد سخت دریځ خپل کړي دا ځکه چې اسلام آباد د وادو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د اشرف غنی د سلاکارانو هیلې هغه وخت زیاتې سوې کله چې اسلام آباد د څلور اخیزه خبرو اترو په دوران کې او همدغسې په څرګنده د طالبانو د پټنځایونو په اړه له خپله پخواني انکاري دریځه پر شا سو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپایي ټولنې پر غړو هیوادونو غږ کړی دی چې یو اوسي او د اروپا د دفاع لپاره خپل برخه کار وکړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور خپور کړی چې مهم ټکی یې شاهین بنیرۍ درته اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اروپایي ټولنې غږ کړی دی چې خپل یووالی په ځای وساتي او د سیمې د اجتماعي دفاع لپاره خپله برخه کار وکړي. تیره ورځ په جرمني کې یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې ټوله نړۍ قوي، خوشحاله، یو او جمهوري اروپا ته اړتیا لري. په راپور کې راغلی دی چې د جون په میاشت کې د برتانیې لخوا د اروپایي ټولنې نه د وتلو په اړه د ریفرندم امکان، ترهګرۍ او د کډوالو روان بحران د اروپا یووالی د ازمیښت سره مخ کړی دی. باراک اوباما زیاته کړه دا یو مهمه شیبه ده او په اروپا کې چې څه کیږي نو د هغې اغیز په ټوله نړۍ کې په خلکو پریوزي. اوباما د ناټو په غړو هیوادونو هم غږ وکړ چې د دې ټولې سیمې د دفاع لپاره خپله برخه کار وکړي. نوموړي د کډوالو په اړه د جرمني د چانسلر انجلا مرکل پالیسي وستایله او زیات کړه چې روان کال به امریکا د شام د جګړې نه بې کور شوي لس زره کډوال قبول کړي. د دې نه وروسته ولسمشر اوباما د جرمني د چانسلر انجلا مرکل، د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون، د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند او د اټلی د وزیر اعظم میتیو رنزی سره ملاقاتونه وکړل او په شام او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوارې ډلې پر ضد په جګړه او د کډوالو په بحران ورسره خبرې وکړې.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو په لمړي سره نه خبرونه سلام پښتون خا کې استاد سپم د هارون بچا په ژغ کې د دغه اترني سندري په لور راګرځم
د یار پزړوان دی غبار سړې څوای بچ درو جنا شهندارا سړې څوای او چې درو جنا شهندارا سړې څوای کبھی
پخار کی خلقو فکر پدے کبچے دردار پخار کی خلقو فکر پدے کبچے سڑے سن وائی لڈارا سڑے سوائی بچے درب جنا شہندارا سڑے سوائی اچ درب جنا شہندارا سڑے سوائی.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غواژنه وليدي. اوسو د افغانستان پر لور په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو ګډ قومندانۍ له افغانانو غواړي چې د مشکوکو وګړو او فعالیتونو د لیدو په صورت کې پولیسو او ملي اردو ته خبر ورکړي. د ائتلافي ځواکونو قومندانۍ مخکې د حقاني شبکې او سوال طالبانو د هغو اتو بریدګرو نومونه خپاره کړل چې د دوی په وینا د لویو حملو پلان لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند فرناندو استریلا وایي چې دا مشکوک کسان غواړي په کابل، پروان، خوست او لوګر کې پر مهمو ځایونو ځان مرګي بریدونه وکړي. په دې اړه نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواو ګډه قومندانۍ وای امید دی چې افغانان به د وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې د اتو مشکوکو انتحاریانو په نیولو کې له ملي پولیسو او اردو سره مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا د پوځ ویندوی قومندان فرناندو استریلا د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو څرګنده یې کړه چې په دې اړه یې خپل استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره شریک کړي دي.
Partner forces have reason to believe that the following insurgents from the Haqqani and Taliban networks
ګرد ځواکونه باور لري چې د حقانی او طالبانو اته تنه په پروان، کابل، لوګر او خوست کې پر مهمو ځایونو د انتحاري حملو پلان لري. دا کسان د حملو په پلان او ترسره کولو کې په همکاري مشکوک دي. موږ پریکړه وکړه چې د دې کسانو په اړه معلومات د دې لپاره خپاره کړو چې له موږ او زموږ له افغانو همکارانو سره مرسته وکړي څو دا کسان ونیسو او د حملو مخنیوی وکړو. په کابل کې د تیری سیشن به پورس په حمله کې تر 300 تنه زیات ووجل او زخمیان شول او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. خو د افغانستان حکومت ویل چې دا حمله د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په همکاري کړی و. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی ویل چې دې حمله سرګند کړ چې تروریستان لا هم د پلازمینې په زړه کې د سترو حملو توان لري. د فرناندو استریلا په وینا ائتلافي ځواکونه کره استخباراتي معلومات لري چې د حقاني شبکې یو شمېر مشکوک غړي او وسلوال طالبان په کابل او شاوخوا سیمو کې د سترو انتحاري حملو پلان لري.
They are planning to carry out suicide attacks in Kabul and the surrounding.
په کابل او شاوخوا سیمو کې د انتحاري حملو پلان لري. موږ ولیدل چې تروریستانو د تیرې سه‌شنبه په ورځ د پخوا په پرتله ستره حمله په کابل کې وکړه. نو موږ غواړو چې ټول خلک د دوی د مشکوکو غړو په موندلو کې مرسته وکړي. موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره د دې مشکوکو تروریستانو په لټه کې یو. د ائتلافي ځواکونو په خبر پاڼه کې د ټلیفون څو شمېرې هم اعلان شوې چې که څوک معلومات لري ټلیفون ور وکړي او له نړیوالو قواوو سره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې دوی د مشکوکو کسانو په اړه د سمو او ناسمو معلوماتو د بیلولو امکانات لري.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون څک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
زموږ شاغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. یا وسو ننګرهار ته. د افغانستان د سیمیز ارګانونو خپلواکې ادارې په ننګرهار کې د ورځني سیمینار په ترڅ کې د سیمیز حکومتولۍ د 15 کلنې پالیسۍ په مسودې نظریات راټول کړل چې رغنده نظریات به د مسودې برخه جوړوي. چارواکي وایي چې د دغې 15 کلنې پالیسۍ له مخې به حکومت وکولای سي چې ولس ته د ښه خدمت جوګه سي. نور حال جلال آباد د مشال اډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د سیمیز ارګانونو خپلواکې ادارې له لوري چې دغه سیمینار د سه شنبې په ورځ د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړ شوی و، د ننګرهار په اداري مسؤلینو او ولسوالانو سربیره پکې د ولسوالۍ په کچه د انکشافي شوراګانو مشرانو، د ولایتي شورا یو شمېر غړو او د یو شمېر مدني ټولنو استازو برخه اخیستې وه چې د ګروپي کارونو په اجرا کولو سره یې د سیمه ییزې حکومتولۍ په مسوده خپل نظریات شریک کړل. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې یو تن مسؤل عبدالقدیر ناصری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د پالیسی مسوده مو په مرکز کې تیار کړی و، بغه څه لازمې مشورې چې په دې مرحله کې ضرورت یې هغه مو په مرکز کې وکړلې. اړتیا د دې و چې موږ ولایتي نظریات او ولایتي مشورې راټولې کړو، ځکه د پالیسی تطبیق کوونکي همدا محلي چارواکي دي او محلي ادارې دي. نو موږ د محلي ادارو نظریات باید د پالیسی په حق راواخلو، هغه مناسبو نظریاتو به د پالیسی په مسوده کې ځای ورکړو.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که په مسوده کې د سیمه ییزو چارواکو رغنده نظریات ځای کړی شي، نو سیمه ییز چارواکي به وکولای شي چې ولس ته ښه خدمت وکړي.
د یو والي صلاحیت، د هغې مسؤلیت، دویم واحدونو مسؤلیتونه او د هغې کاري تماسونه د والي سره او په خپل منځ کې د ولایت او د مرکز په منځ کې روابط، نو دا ټول هغه مسایل دي چې زه مطمئنه یم دې پالیسۍ کې مسایل به داسې راواخیستل شي چې بیا په آینده کې محلي حکومتداري څنګه چې نوم دی د محل د خلکو دپاره درست خدمات عرضه کولی شي.
د ولایت د مقام مشاور اکبر شیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل اوس د دې ضرورت دی چې خپلو امکاناتو ته په کتو سره د سیمه ییز حکومتولۍ لپاره پالیسی جوړه کړی شي.
تیره پالیسی د حجم په لحاظ سو سو صفی وي چې دا ډیر مشکل او چې درک شي. هغه امکانات چې موږ په تیرو کلونو کې لرلو، مالی ژمنه چې نړیوال موږ سره کړی وو، هغه اوس کمېدو دي. نو لازم دا ده چې موږ د خپلو موجوده امکاناتو په تناسب باندې یو لنډه پالیسی ولرو.
د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مسؤلین وایي چې په 2011 میلادي کال سیمه ییزو ارګانونو د سیمه ییزې حکومتولۍ لپاره 15 کلنه پالیسي تیاره کړې وه چې اوسنۍ مسوده کې هغه ټولې نیمګړتیاوې پوره کړې شوې چې په تیر کې ورته پام نه و اړول شوی. د دوی په خبره د نوي 15 کلنې پالیسۍ مسوده به د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د سیمه ییزو ادارو د مسؤلینو، مدني ټولنو، ځوانانو او میرمنو نظریات د ورته سیمینارونو په جوړولو سره راټولوي او له مخې به یې داسې پالیسي جوړوي چې سیمه ییز چارواکي ولس ته په ښه شان سره خدمت وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان سوال به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. ډی پی خبري اژانس کې په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل په کار ده چې یو مشاورتي رول ولري، خو د ځینو قوانینو غیر اسلامي ګرځولو او د عمل کېدلو مخالفت په لړ کې د لا زیاتېدونکي اختیار څرګندونه کیږي. دغه شورا په پاکستان کې د ښځو تحفظ قانون مخالفت کړی دی او د اسلام خلاف یې بولي. د اسلامي نظریاتي کونسل او د شورا واک اختیار ته خبري اژانس کتنه کړې ده چې مهم ټکی یې ملیحا مرزاده وړاندې کوي.
ڈی پی اے خبری ایجنس لکھی د پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل یو مشاورتی حیثیت لري چې د قوانینو پاړه حکومت ته مشورې ورکوي. دغه شورا چې له ملایانو جوړه ده حکومت ته د قوانینو په اړه صلاح ورکوي چې له اسلام سره سم دي که څنګه. خو دغه شورا چې غړي یې منتخب نمائندگان نه وي، بیا هم په مرکز او څلورو واړو صوبو کې قانون سازی ودرولی شي. اسلامی نظریاتی کونسل روان کال د ښځو تحفظ قانون چې په پنجاب کې منظور شو او بیا په خیبر پختونخوا کې هم ورته بل شورا ته د بیا کتنې لپاره لیږل شوی، د شریعت خلاف په بللو سره رد کړ. په پاکستان کې د ښځو حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یوه چارواکې ربیع هادی په خبره د دغه قانون له مخې یوه ښځه کولی شي چې که خاوند ورسره ښه سلوک نه کوي نو له کوره یې وباسي او دا هغه څه دي چې په ټولنه کې په دودیز ډول د سړي دغه حق ښځې ته ورکوي. اجانس لیکي د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی تیره میاشت له میډیا سره په خبرو کې د دغه قانون ځینې برخې د اسلام خلاف بللې وې. بیا د شورا له نورو غړو سره په رسمي ډول دغه قانون رد کړ. د 1903 کال د آئین له مخې د اسلامي نظریاتي کونسل د غړو شمیر د 8 او 6 ترمنځ وي چې حکومت یې د 3 کالو لپاره ټاکي. د شورا مشر مولانا محمد خان شیرانی د جمعیت علما اسلام فیګون سره تعلق ساتي. داغه منتخبېدلو ته په دې سترګه کتل کیږي چې د نواز شریف د سیاسي ملاتړ لپاره یو قسمه انعام دی. کو کتل شي نو اسلامي نظریاتي کونسل قانون سازي نشي ودرولی خو هغه څه عملي کېدل سختولی شي چې په فکر یې د اسلام له روح سره سم نه وي. کارپوهان وایي دوی په قومي اسمبلی کې یوازې 19 چوکۍ لري چې د اسمبلی د 15% نه هم کم جوړیږي خو بیا هم په لارو کوڅو کې د مظاهرو توان لري. نو ځکه حکومتونه هڅه کوي چې په کونسل کې د ملایانو له ټاکلو سره دوی خپل طرف ته وساتي. خو د شورا پخوانی غړي علامه طاهر اشرفي په خبره د دې نتیجه دا ده چې په کونسل کې سختدریسه کسان راټول شوي دي چې ځینې وخت ناسم فیصلې کوي. د مثال په توګه د کم عمره ماشومانو ودونه یې مخکې روا ګرځولي دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده. د دې خلک
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابایان څخه پخواره ځای خود
د هر څه د مشال لیډو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس
زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. د مشال رادیو د لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا د پایشه بیره رسیدلې دي. اوسم تاسو پام د نیم توري په ژغ کې د دغه سندر په لور راګرځم روسته به خبري غړي واوري.
مخ پټ وی وای ستغ سپور هم چار دل اندازا گل نور هم چار دل اندازا گل نور هم مخ پټ وی وای ستغ سپور هم چار دل اندازا گل نور هم چار دل اندازا گل نور بس پاتدا پھر تپ شاگوری پدی نور ہوں چار لاندازا گل نور ہوں چار دل اندازا گل نور ہوں ماس پٹ وائی سگ سپور ہوں چار دل اندازا گل نور ہوں چار دل اندازا گل نور پویا مد خلیو ستم پخوی دے پویا مد خلیو ستم پخوی دے خلیات لگ پویا پخپل زوری ہم جار دل اندازا گل نوری ہم جار دل اندازا گل نوری ہم ماخ پٹا ویوائی ستغس پوری ہم چار دل اندازا گل نوری ہم چار دل اندازا گل نوری ہم